Radio.
السلام علیکم. د افغانستان په وخت د سهار 9 بجې شوې. دا ازادي رادیو ده. نن پنځشنبه د 1499 مریز کال د هود د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2000 زیږدیز کال د دولسمې نیټې سره سمون خوري. زه اجمل تورمان په دغه لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې ستاسو کوربه یم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې طالبانو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت موبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا باید ته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د فرا مسولین وایي چې په دغه ښار کې دوه طالبان افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکی اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د فرا مسولین وایي چې دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو وایان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼه کان کلي کې وشوه. نوموړی وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی وخته. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت له اونۍ وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام د دلیل روښانه نه کړ، خو یې ویل تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکول کیږي چې وروستیو کې فعالیتونه ټکني او پاره د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا یوې میاشتې لپاره ویزې بندې کړې. پر کابل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګرۍ افغانانو ته ویزې ورکوي، خو بیا هم ډېری افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسؤلین په خاطر دې د خلکو د شکایتونو لامل ډېره ګڼه ګوڼه بللې وه. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیره یوه اونۍ کې له ایران د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې دغه سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د مارچ د لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 20,000 بې اسناده کډوال د هرات او نیمرود له لارو افغانستان خاورې ته راوختي. خبرپاڼه وایي له ایران د راستنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایروس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوی 2000 کال له پیل تر اوسه څه باندې 3,000 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي چې دا شمیر په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایرانه د ګڼ شمیر کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې وه. تاسو ازادي راډیو اورئ، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دغه سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبر اعلان ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي وویل چې کورونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی. څه باندې 1,300 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والی مخنیوی نشي کولی. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلیا د بشري حقوقو لوی سرغړوونکي هیوادونه دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور کې د ایران پر حکومت له دې عمله نیوکه شوې چې په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر ضد مظاهره چیان وسپه. د راپور پر بنسټ دې مظاهره کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین له دې عمله نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو له هغې ډلې ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له څو اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفورد پرون اعلان وکړ چې سر له سبا جمعې د څلورو اروپایي هیوادونو سره اتلو سیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا څلور هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسه او هسپانیا دي. په اروپا په ځانګړې توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیا کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4، هرات شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 3، کندهار نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 15، مزار شریف شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4، او جلال آباد وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 11.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. وخت د افغانستان په وخت د سهار 8 او 6 دقیقې شي. په دې خبري مجله کې تاسو دا مطالب را سره اوریدل شي. طالبانو د خپل بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر مانی وی د سولې په پروسه کې د خلکو پر اساسي حقوقو، جمهوری نظام او وسنیو ازادیو معامله نه کوي.
اما جمهوری اسلامی، آزادی بیان ما، قانون اساسی ما، بارها رئیس جمهور افغانستان یاد کرده که هیچ وقت ای در پروسه صلح مورد معامله قرار نخواهد گرفت.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی و په افغانستان کې د پسرلي پر اتک سره د نیالګیو کینولو کمپاینونه پیل شوي دي. له پکتیا یو
سږ کال به په پکتیا ولایت کې 2,21,000 میوه‌لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي د پکتیا مرکز او په ولسوالۍ کې.
په بهرنۍ موضوعات کې بواورې شي د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، ملتیا وکړي. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. طالبانو د خپلو زندانیانو د آزادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړ. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلي چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړي پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادېږي چې تاوتریخوالي کې کمښت راشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته خپور شو راغلی، د طالبانو 1,500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشي کېږي. په فرمان کې راغلی کې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي، هر دوه اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 15,000 زندانیان ټول خوشي شي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 15,000 زندانیان آزادیږي، بیا به طالبان بین الافغانی خبرو تکینی. ښاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 15,000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د ده پټکو څوک پکې جال هم نشي کولی. دی وایي د هغو زندانیانو خوشی کول ورته د منلو دي چې د دوی ځانګړی شوی پلاوی یې تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه به خپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یوه ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د ښه نیت او باور جوړونې لپاره د 1,500 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د آزادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریز به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10مه پلان شوې وه ترسره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري لسرو کرخونه د تیرېدو په اړه د رامنځته شویو اندېښنو پر وړاندې ولسمشرۍ مڼۍ وایي د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. دوی په دغه مذاکراتو کې د 3 کلنو لاسته راوړنو په له منځه تللو اندېښمن دي. راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
حکومت لخپل سرو کرخونه په تیرېدو یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکای پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشی کېدل او د سولې له خبرو مخکې د اوربند اعلان چې د افغان حکومت سرې کرخې وي وسترې تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چې د خوشی کېدو په اړه ولسمشر غنی حساسیت ښودلی و، نن یې د همدغو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. ولسمشر دوه ونۍ مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د ده صلاحیت نه دی. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نورې سرې کرخې څه دي؟ د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي د حکومت دغه له ځانه تېرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې به خبری ناستې ته وویل زموږ نرمخت د 30 کلنې جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرخو نه تیر نشي او په دغو مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو، جمهوري نظام او اوسنیو ازادیو معامله ونه شي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی.
ولسمشر ډیر ځله ویلي چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر آزادی او اساسی قانون به د سولې په پروسه کې هیڅکله هم معامله ونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سعیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت څو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کېدل او له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربند اعلان خپل سرې کرخې ښودلې وې. د ښاغلي سعیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوري نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د ښځو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کار کړه تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پیل دی او مسل لا پاتې دی. ډیر نور څه به هم له لاسه ووزي.
ښاغلی سعیدی وایي طالبان به په مذاکراتو کې لاسبری وي او حکومت به نور سرې کرخې ونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي راډیو ته وویل د کرسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته پام په دوی کې نور د سرو کرخو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د ښاغلي شریفی په خبره طالبان د روان کورني وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زه هیچ دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیر تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ما تا چی پا داخل که موجوده ده او کوم شرم چی دوی را ما استکر طالبان تری امتیاز اخلی.
د ده په باور دواړه لوري باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 3 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې 100 هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وښيي چې د دغه خطرناک وایروس خپرېدلې چې د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلې. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریز چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښوده چې هلته د کورونا وایروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا وایروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
کابل کې 2 سکان د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. ګلدیپ او اجمیت سنگ چې دواړه ورونه دي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دی. په دې اړه دیوی نادر یو راپور چمتو کړی.
دلته د چرستون ګل مارکیټ کې د کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ نږدې ملګري راټول شوي ترڅو یې د دکان ګډوډي راټوله او دوی ته ډاډګیرنه ورکړي. کلدیپ سنگ او اجمیت سنگ تیر ورځ د سه شنبه په ورځ د مازدیګر 4 بجې هغه مهال ووهل شول چې نامعلوم کسان یې دکان ته ورغلل. کلدیپ او اجمیت دواړه ورونه دي. دوی وایي حمله کوونکو ورته ویلي چې په هندوستان کې د مسلمانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي غچ ترې اخلي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي پر افغان سکانو دا حمله غندي. دوی وایي په هندوستان کې روان وضعیت په افغان سکانو پورې اړه نه لري او حکومت باید د افغان سکانو د امنیت خوندیتوب خپل لومړیتوب وګرځوي.
نوم منصور دی، د همدې سیمې اوسیدونکی یم او د همدې کس همسایه یم چې پرون پرې حمله شوې. دا دواړه کس زموږ همسایګان دي. تر اوسه مو هیڅ بدی ترې نه دی لیدلی. ډېره ښه رویه کوي. 3-4 کاله کېږي چې دوی سره شناخت دی. 3-4 کلونو کې هیڅ دوی څخه شکایت نه لري.
محمد نظیف تقریبا واته کال کې د دکاندار ما د یو واتلس نفر لاغل پیس پیس مسخه دی معلوم مو کین دوی واخیستې وی او پیس معلوم چا بچ ورته وړاندې غی ته تاسو څه کار ته مونږ د هندستان مسلمانان ګټ دی. ما په نشپا کال د دکان کې دا د لاتلس کال کې د اجمیر د پیزنم کده در چاته نه در پیدلای.
پولیس جرګه کې د سیکانو استاذ نریندرا سنگ خالصا کابل ښار کې د سیکانو پر وړاندې دی وضعیت اندېښمن کړای.
زه افتخار کوم چې افغان ما مونږ د افغانستان وګړي یو، افغانستان کې ژوند کوو. افغانستان د مونږ اصلي وطن دی. مونږ اسلام بیرغ لاندې ژوند کوو. عامر صاحب دی او زه واغې سپینګیری دی اته د هغې دکان ته تللی وبرته چې مونږ تاسو له معذرت غواړو کلي. مګر هغه 10 کاله کېږي هلته دکان لري او داسې یو پیښه نه وو رامنځته شوې. دا یو 100 کسان کړي دي کېږي چې منطقې او لوچکې او بلې امیدوار خبر نشته
لکه میاشتې په لومړیو کې هم کابل ښار کارتې پروان سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر دکا په نامه اهل هنود ووژله او کور کې یې شته شتمنۍ او سره زر هم له ځانه سره یوړل. کلدیب او اجمید ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی له هیچا سره شخصي دښمني نه لري، خو په تمه دي چې حکومت پر دوی برید کوونکي ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي.
دکان گڈوڑی وکول بس ڈرینیم لگا ڈے لگا سارے شوی دا داسیا وزے او کہ تاسو په انټیکټ تاسو موږ مسلمانان باندې ظلم او تاسو باندې ظلم کو
یا دماسه سیف دکان کې راغلو زه سودا مې ورکو اول دونا پر او درینا پر څو بیا زاد پورت وکړ څنګهونا پر څو ټول دکان هم گډبډ کو ټول ځان نه ټول کو پیسې مې چې نه دی اوره یا خبر نه کو دومره خبره وکړ کې سیف دې خاط سوال تاسو هندستان کې دسه غي موږ تاسو دلته نه پری
د کابل قومندانی بیا د سیخانو په وړاندې د ورستی پیخي د سیړلو خبر ورکوي. د دې قومندانی ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې کلدیب او اجمیت سنگ باندې حمله کوونکي په ګوته کړی دی.
دا موضوع د پولیسو د څیړنې لاندې ده، کس تثبیت شوی او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
په هندوستان کې د تابعیت د قانون له تصویب وروسته چې له مخې یې په دې هېواد کې هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2016 کال مخکې هندوستان ته تللي. منتقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي، خو حکومت دا خبر ردوي. د دغه قانون په غبرګون کې د هندوستان په پلازمینه کې خونړۍ مظاهرې شوي چې له امله یو شمېر هندیان هم وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو، و موریدل چې په کابل ښار کې دوه سکان د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دي. ګلدیپ او جمن سنگ چې دواړه ورونه دي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې دلیل وهلي چې هند کې د مسلمانانو په وړاندې د هند حکومت لخوا تاوتریخوالی روان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پکتیا کې سکل 200 نیالګي کینول کیږي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي د نیالګیو کینولو ملي کمپاین په ترڅ کې به سکل په دې ولایت کې 200 میولرونکي او غیر میولرونکي نیالګي کینول شي. دوی وایي د یادو نیالګیو د ساتنو لپاره یې ځانګړي پلانونه نیولې دي. له پکتیا نه احسان آریان په دې اړه نور جزئیات لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمدین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سه کال به په دې ولایت کې 221,000 نیالګي کینوي چې ځینې یې میولرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي. دی وایي
سه کال به په پکتیا ولایت کې 221,000 میولرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي.
که څه هم هر کال سلګونه میولرونکي او د ښکلا نیالګي کینول کیږي، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د ځنګړې پاملرنې او ساتنې د نشتوالي له امله ډیری هغه یې وچیږي او له منځه ځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحی وایي دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچیدو د مخنیوي په هدف ځنګړی پلان لري.
چله الله الحمد امکانات مم خدي دغه د منګه یو کمیټا ده، د دې کمیټې کارونه روان دي، دغه مسایلو ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مې دا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسؤلیت ټول باید په دې کې برخه واخلي.
که څه هم د پکتیا مرستیال والی د نیالګیو د ساتنې په هدف د څو ادارو ترمنځ د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو خبره وکړه، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوي نیالګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وچ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندید وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید ښځې ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولای چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنې ښځې پکې ونډه ونه لري. خو د افغانستان لومړنۍ میرمنې رولا غنی تېره یک شنبه ډار ورکړی و چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه، دا خبرې پرون سه شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه:
Women must be included and women's
په فلسطین کې د سولې په هر موافقه کې باید شیزي داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره شیزي مهمه دي. که شیزي څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او شیزي حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل:
It is difficult to have an agreement.
دا به ګرانې وي که د یو هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي، د موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یو هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 3 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
او هم دوستانو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د فرا مسولین وایي چې په دغه ښار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي دي. د فرا د پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون ناوخته د ښار اړوند ګڼکان کلي کې وشوه. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالې لپاره افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلیل روخانه نه کړ، خو یې تمه ده چې راتلونکي یک شنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیری وونی کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ له لومړۍ تر 8 پورې نږدې 40,000 بې اسناده کډوال د هرات او نیمروز لارو افغانستان خاورې ته راستانه شوي دي. او دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړل. دوستان اوس هم د ژوند رنګونه نشر ته چمتو دي.
د ژوند رنګونه
نوم څه دی، څه کار کوې؟
نوم مې متی ولاده او د موچګری کار کوم.
څومره وخت شو چې دا کار کوې؟
دا یو کار کی
مخکې دې څه کول؟
مخکې مې هغه کو پاسکل دا اني
بیا خلکو پیسې درکولې.
او بیا مونږه پاسکل لا کو خلکو پیسې راکولې، بیا مکتب ته تلم او بس پاسکل مې څور کول لاس لاس په متی راځي.
نو ول دغه کار پرې خوت؟
هغه کار پرې خوت، ګټه پکې نه ول. دلته راغلم د یامز سره مې د برق کار شروع کړ. اوس برق کارم کوم، دا کارم کوم.
کوم کار درته خده؟
د برق کار ډیر خده مونږ ته، بس د برق کار نه راځو دلته کیلو.
بوټونه ګنڈلای سي؟
بوټونه آر چې ګنڈلای سو، کوجور تا چولای سو، آر چې کولای سو.
څومره وخت دا کار زده کړ؟
دا مې دا درې سالو مې اسکه زده کړ. د دغه
د چې تاسو بوټونه ګنڈای کنه، کاروبار مو څنګه دی، چلیږي کنه؟
خدای دې ورځ 200-300 روپۍ کیږي. خدای بیا دون نسن و زمای دا بیا وړ سی بیا ډی ډیږي. راش
تا ول مکتب مو وای، اوس هم مکتب وای؟
اوس هم مکتب وای، شپږم سم کېم.
څنګه دوار ته رسیدګي کوي؟
بیا دې نه دوار ته رسیدګو کې شپږ بجې زم تر 10 بجې پورې. بیا دې غي جن لازم برق کار ته زم وړي کې. بیا سلاسمه بیا تر یو بجې پورې، ته 2 بجې پورې کار کوم. بیا دل تر لازم دا زی مکتب ته تر 5 بجې.
نور کور کې څوک کار کوي کې واز ته؟
نور هم څوک کار کوي، دوورونه مې غټ دي. هغه دواره یو خراکا دکان لري، یو دی باغه د پاسکل سازي دکان لري.
څه غواړي راتلونکي کې له ځان سره جوړ کې؟
راتلونکي کې ځان غواړم سی یو خې انجنیر جوړ سم.
خوشاله یې له کارو درسو ژوند سره؟
خوشاله یم، ډیر خوشاله یم.
مننه، خوشاله اوسئ،
زنده اوسئ.
قدر منوریدونکو تاسې ازادي رادیو ته خوږی اس کم خبرونه او راپورونه شته سواوري دل دا کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او ار جی هم واوري. ل دې سره چې ونیم وجې را نږدې کیدون کړي د دې پښتو خبری مجلې لمن